ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو د نن ورځې په ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر خرابېدو خبرې کوو. په وروستیو اونیو کې د پاکستان د پوځ او پارلمان دوه پلاوي افغانستان ته راغلل او د دوو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په اړه یې له افغان چارواکو او د ملي شورا له غړیو سره خبرې وکړې. د پاکستان د ملي اسمبلۍ 15 کسیز پلاوي چې مشري یې د پارلمان رئیس ایاز صادق کوله، له کابله تر ستنېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د افغانستان مشرانو او افغان ولس د پاکستان د پارلماني پلاوي نهایي درنښت وکړ. صدیقي صادق همداراز وویل چې ده د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره 15 ساعته خبرې وکړې او خورا صمیمانه او زغرد خبرې په دې غونډه کې وشوې. دا هم د شاغلی صادق خبره ده چې وای موږ د افغانستان د حکومت د مشرانو د دغه هیواد د ملي شورا د منتخبو استازو او افغان ولس په منځ کې یوازې د شو اړیکو لیوالتیا ولیدله او بل هیڅ شی نه. خو د پاکستان د پارلماني پلاوي له سفر وروسته د پاکستان د استخباراتو د رئیس سفر متفاوت و. ویل شوي چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د استخباراتو له رئیس سره زغرد خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. همداراز ولسمشر غنی د پاکستان د سفر بلنه رد کړه. د پاکستان د استخباراتو یا ISI د رئیس نوید مختار له ستنېدو وروسته په کابل کې چاودنه او په سپین بولده کې د دوو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې او د پاکستان له لورې یو وار بیا د سپین بولدک چمن بندري لارې بندول د دوو هیوادونو دونو ترمنز د اړیکو شکیدو ته پیدا شوی هلی کمزوري کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان پارلماني پلاوی په کابل کې وویل چې د پاکستان د ټولو سیمو او ټولو قوتونو استازي توپ کوي او افغانستان ته د وروري او دوستۍ لاس وښدوي، ولې یوازې یو ورځ وروسته هر څه بدل شول؟ په دې خبرونه کې به زموږ ترانه میلمانه په دې موضوع نظر څرګند کړي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم جنرال صاحب ظلمه وردک، کارشناس مسائل نظامی هستند، در استودیو تشریف آوردن. خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم آقای احمدشاه سپر، مسئول نهاد کاروان صلح از ولایت قندهار در تماس هستیم. به ایشان هم خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن گوش میکنیم با دکتر نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، هم سخنگویشان است یا معاون سخنگویشان است. خوش تماس برقرار شود.
بله، تماس هم ور سره برقرار دی. نظر صاحب، نو لومړی به شاغل دانش ته نوبت ورکو چې دی وایي وخت کم دی، لږ وخت بل مر سره وي. دانش صاحب، تاسو ته مرکلی وایو. لومړی که تاسو د کندهار د سپین بولدک د پیشي په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، د دې لپاره چې دا نښته د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ملیشه ځواکونو ترمنځ یا ملیشه سرحدي ملیشو ترمنځ جګړه شوې وه، د دې نښتې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست چې پاکستان وایي چې هغوی په خپله خاوره کې سرشمیرنه کوله، خو افغان سرحدي پولیس راغلل، زموږ په ځواکونو او زموږ د سرشمیرنې په مامورینو یې حمله کړې ده. ستاسو نظر څه ده په دې اړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شنوندگان و جمعیتی که در این بحث هستند. تخطی های مرزی کار تازه نظامی های پاکستان است. ما در گذشته هم همچون چیزهایی داشتیم.
بله. آقای دانش، اگر جایتان کمی تغییر بدین برای اینکه صدایتان قطع و وصل میشه. سیب دکتر سیب نجیب دانش، بله بفرمایید، ادامه بدین سیب.
بله، من عرضم خدمت شما شنوندایی بود در برای سلام بر همگی تقدیم میکنم. گفتم که این تخطی های مرزی کار تازه نظامی های پاکستانی در گذشته ما هم شما آورده داشتیم. شما اگه به یادتان باشه در امی سین بود اگه آورده هم اینا دست حرف خندق آزادن و کشیدن جالی و همچنان در گوشتی نگرها و کتاب راکت و مشارک در ساحات مختلف افغانستان از آن سوی قطبت میدین. اینا مواردی است که هموار نشان میده که پاکستان دست به خطی های آشکار میزن خلاف تمام نرم و قوانین بین المللی است. متاسفانه دیروز با مسلسل اینا در اسپین بول داد در یک ساحه‌ای که در اونجا برشان نبود که داخل می شدن و در اونجا بیرقای خود بلند کرده بودن و نصف کرده بودن که تمام واکنش نیروهای مردی افغانستان مواجه شدن. در اونجا درگیری صورت گرفت. اینا با تمام امکانات سحی سلوک سنگین استفاده کردیم که متاسفانه برای مردم محلی که در این ساحه بودن آسیب رسیده و همچنان برای نظامی های افغانستان. ما اطلاع عمل داشتیم نیروهای مردی ما و بالاخره اینا رو محصول ساختیم که ساحه را ما ترک میکنم.
بله، در حالی که هیئت های پاکستان میای و میرن و یک امیدواری پیدا میشه، سبب از این برخورد چی است؟ یعنی در پشت پرده چی خواهد باشه از نقطه نظر شما؟
من در محوستیم که هیئت هایی که جانب پاکستان و افغانستان آمده، خب ما موضوعی را قطع کرده بودم که ما خوشبینی هستیم و توقع خانده ما یه است که به حیث یک ای که نشان بدن که اینا واقعا در امر مبارزه با تروریسم متحد هستن، گامای بردارن که بر ما و بر مردم افغانستان قابل قبول باشه، که اون بحث بسته کردن مراکز تروریست ها در خاک پاکستان و دفاتری که در اونجا فعالیت میکنه و تعداد از مدارسی که فقط مخصوص به تربیه تروریست ها در اونجا ایجاد شده و هنوزم فعالیت میکنه. در پیوند به بحث تخطی های مرزی در امتداد خط دیورن و خصوص در خط سیفری، ما دیروز یک نشست از طرف پلیس مردی ما در قندهار همچنان از طرف دونار صورت گرفت، پشپس صورت گرفت و بر اساس هدایت وزیر امور داخلی افغانستان امروز یک هیئت مرسال شده به قندهار که چگونگی قضیه را همه جانبه بررسی میکنه. ما طرف دارم چون تنش های مردی از راه از نجاهای دیپلماتیک از راه های قانونی با نظارت مجامع بین المللی هستیم، اما اگر نظامی ها بخواهیم که نظامی های پاکستان و میشه هایی که در مرز هستن و در امتداد خط دیورند هستن که بازو بخواهیم یک موضوع را بالای ما قبول قبول هم طبعا که بازو جمعنی ما و نیروهای سرحدی ما با تمام توان دفاع میکنن از خاک ما از مردم ما و از ساعتی که مربوط افغانستان.
ډیر زیاته مننه ښاغلی دانش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اوس به نور ملمنو ته ورشو. لومړی هم جنرال صاحب زلمای وردک چې استودیو ته تشریف راوړی دی. جنرال صاحب، که تاسو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې په داسې حال کې چې د پاکستان څو هیئتونه پرلپسې افغانستان ته راغلل او ډیره هیله پیدا شوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به اړیکې ښې شوې، لکه څنګه چې په سریزه کې مې اشاره وکړه، ورته د پاکستان پارلماني پلاوی له افغانستان تر ستنېدو وروسته د افغانستان کې خپل هرکلی بې ساری وباله. لیکن اوس یو ځل بیا وینو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شي، تورونه هم زیات شوي دي او اته خبره سرحدي جګړو ته رسی شي. ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې تاسو ته او تاسو ملګري ته او د بس ټولو ملګرو ته او د تاسو د راډیو د لارې نه د افغانستان دریدلي ملت ته خپلې نیکیله او سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې حاکمیت دی پاکستان په درې برخو ویشل شوی، چې یو ملکي حاکمیت دی چې نواز شریف په راس کې قرار لري، چې هغه نه پس نظامی دی چې اردو دی، بیا پس ایسا دی پاکستان دی چې استخبارات پاکستان دی، چې خصوصا دا دوه برخه چې حاکمیت اکثریت پاکستان خصوصا د بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر زیات رول لري، هغه نظامی او ایسا بخش دی چې تل همیشه دوی کنټرول د بهرنۍ اړیکو یا د بهرنۍ سیاست یا د بهرنۍ ستراتیژۍ حاکمیت د دوی په لاس کې دي. تاسو ولیدل چې د ولسي جرګې غړي دلته رال د جناب رئیس صاحب جمهور سره 15 ساعته کېناستل او ډېر خوشحاله دي لاړه، ځکه چې ملت پاکستان ډېر ښه ملت دی او د افغانستان د خلکو سره تقریبا دغه 40 کاله چې د روسانو د تجاوز وروسته دوی نږدې اړیکې لري. یعنی کوم بد نظر د افغانستان په مورد یا د افغانستان د خلکو په مورد کې نه لري، ملکي عام وګړي درته ښایم. اما سیاستمداران یې هغه سیاستمداران دي چې بدبختانه هغه د خپل د بادار په کوره ستر شوي دي، او کومه ستراتیژي چې دوی ته ورکول کېږي هغه د دوی د بادارانو د خانه ورکول کېږي، چې دغه په واسطه باندې دوی هغه ستراتیژي غواړي چې تر سرای کی اما تاسو ما ولید چې کده د استخبارات مشرق ان کابل تر راغې او په سبب باندې په خپل په خار د کابل کې انتحار یا صورتونه ولا چې داعش هغه په غاړه باندې ونیول چې داعش هم دی وسلسله دی دوی او په نن پرون تاسو ولیدل چې په د موږ په سپین بولدک کې بدبختانه دوی خط مرزي نه راوښتي وو. که چیرې استخبارات واقعا غوښتل چې دوی په خپلو خبرو کې صادق وای نو دغه تحرکونه چې مربوط په دوی باندې کېږي چې دغلته دوی راځي شناخته کارتونه خلکو ته ورکول کېږي او خلکو ته په اصطلاح باندې وعدې ورکول کېږي او خلک د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د قانون په ضد باندې هلته دوی غواړي چې ادی راو پرځوي نو دا سلسله به مخته نه تلی او دې اساس باندې همیشه دوی دوه رنګه سیاست مخته بولی خصوصا هغه سیاست مداران چې دوی په پالیسي او ستراتیژي د بحرني د دوی په لاس کې ده او دوی غواړي چې دغه ستراتیژي مخته بوزي. وزارت دفاع او ایسای همیشه د افغانستان سره دوه رنګه مخته تللی او تر نن ورځې پورې په دوه رنګه شکل باندې شتون لري.
ډېره زیاته مننه کوروادن. ښاغلی احمد شاه سپار له کندهاره د ټلیفون له لارې راسره دی. سپار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو چې په کندهار کې اوسئ، د دغو دوو کلو په ارتباط کې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې آیا لکه څنګه چې د افغانستان چارواکي وایي دا د افغانستان د خاورې مربوطه سیمه ده، یعنې د ډیورند دا خوا ده او که د ډیورند هاخوا؟
شکر مننه. اولا خو سلام تاسو درانه میرما جنرال صاحب او
سلامت اوسئ.
دغه منطقه دوه کلي دي چې یو د لقمان د کلي په نامه یادیږي او بل د نظر د کلي په نامه یادیږي. دا دواړه په فکري نقطه کې د افغانستان خاورې کې پراته دي. د افغانستان د خاورې په دې برخه کې د ډیورند د فرضي کرښې سره یو مانده چېرته ولي دا د مانده د افغانستان و لور ته کلي دي چې پخوا له کوم فکري نقطه ده خلک تګ و راتګ سره لري، د دواړو طرفو سره مراودات لري. نو پاکستانیانو په مروح د زمان دې خواته ځینې شناخته کارتونه هم توضیح کړي او کله کله یې د مکتبو کوم پروګرام هم توضیح کړي دي. اوس چې په دغه منطقه کې دوی غواړي سرشمارنه وکړي، نو په شمارنه وکړي د خپلو اتباعو په حیث باندې د افغانستان ملي ځواکونه، د افغانستان دفاعي ځواکونه، د افغانستان زړور ځواکونه او زموږ د ویار ځواکونه یې په مخ کې درېږي او د خپلې خاورې د ساتنو دنده لکه چې ورسپارل شوې ده هغه ترسره کوي. پاکستانیان په مقابل کې د تشدد څخه کار اخلي او جګړه وشي. بیا وروسته تر دغه د جګړې تر ختم وروسته د افغانستان په نمایندګۍ کندهار امنیه قومندان لیتاسوال ګرازیک او د دې کم نماینده سره کښېني بحث سره کوي. هغوی دا دلیل راوړي چې دا خلک زموږ نښه کاسونه لري. په مقابل کې جنرال صاحب ورته وایي وایي د چمن ټول خلک د افغانستان تذکرې لري، نو ټول هغه چمن خاوره موږ ته نه راپرېږدي. خو خبره دا ده چې پاکستان همیشه لکه مخکې چې جنرال صاحب وردګې چاره ورته درلوده دوه مخې پالیسي را اخیستې ده. دغه دوه مخې پالیسي خصوصا اوس داسې معلومېږي چې د پاکستان د دولت او د نظامیانو ترمنځ بیخي ډېر اختلاف او ډېر تفاوت موجود دي. ملکی خلک یې راځي، ملکی د ټولو ګوندو مشران یې راځي او د خلکو استازي یې راځي. په افغانستان څخه د ښې خاطرې سره ځي، په افغانستان سره د همکاري ژمنه کوي، د افغانستان سره د پاکستان دغه مداخلې غندي یا ارادي او وایي چې موږ به د وروري روابط قایم کړو. مګر برعکس نظامیان چې راځي، د استخباراتو رئیس چې راځي، د ځانه سره سوغات راوړي، ځانمرګ یې په کابل کې انتظار وکړي او تر هغه وروسته د څه د افغانستان په خاوره کې سرشمېرنه کوي چې دا د سرحدي نشوت لامل ګرځي، د دروازې د تړلو لامل ګرځي، د دواړو ولسونو د لرې کېدو لامل ګرځي او د دواړو هېوادو ترمنځ تلوونکي ګرځي. نو زه داسې وایم چې د پاکستان نظامیان، د پاکستان نظامي استخبار
برات قصدن کوشش کرد که با افغانستان او دا پاکستان پر من شرابط شعری کتانی نکی دوار اولیسون باید دوار اولیسون باید اولیسون باید همیشه پر تشمیل چه او پر جنجال کنی یک دبال
بله. همینجا سپر صاحب یک چندی قبل یک گزارش داشتیم که بودن که مناطق قبایل سرحد افغانستان پاکستان تحت نظام عدلی پاکستان می آید. سپ این موضوع تا چی حد مشکلات ایجاد خواهد کرد به افغانستان؟
در پاکستان خو وقتی که پاکستان تشکیل می شد یک سلسله مناطق قبایلی مستقل از قوانین پاکستان و افغانستان برآمدند با حیث منطقه حایل در اونجا که ما در اون زمان درشان آزاد پشتونستان می بودیم در اون مناطق قوانین محلی حاکم بود نه قوانین دولتی پاکستان پاکستان همیشه تشنج خلق نکد و اونمو مناطقی که بین افغانستان و پاکستان بسیار وسیع مناطقی وسیع بود بسیار اخوام در اونجا متوجه بودن اونمو ان از مناطق ایسایت خود سختم ایسایت تا به نمای مختلف تعروف کدن و پیش آمدن بالاخره برمی او آخر باز این مسئله را تره کدن هم باعث تشویش مردم افغانستان شدن و هم در مناطق قبایلی هم آزادیش حالت کدن این در ذات خود یا بسیار بر ضد هر دو کشور هم بر ضد افغانستان که منطقه حایل از بین میبره هم بر ضد قوم پشتون که در مرز در مناطق آزاد زندگی میکنه
بله
بله سپ اوس په ورشو میلمنو ته اوریدونکو ته وبخښئ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لنو خو د افغان بي سیمه تسوه اتل شمیره په یاد لري سر له اوس هم کولی شئ چې اس ایم ایس یا لنډ پیغام پرې راواستوئ
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید facebook.com/azadiar
شماره تلفن شماره های تلفن 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01
او همدارست که انترنت لری او سکایپ لری پا سکایپ که زمش پته ده radio.azadi او ده افغان بیسی مطلس و اطلس شمیره مهم پا خدمت که ده اوریدون که لرو ده تلیفون لداری میره بانی که بسیم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
برد صاحب سلامت حسین
سلام خدمت شما جناب نظر صاحب خدمت ساروان صاحب عزیز خدمت سلام. جناب دانی صاحب و مهمان های شما در استودیو
تشکر صاحب بفرمایید
سباشن قربانتان برادر محترم در رابطه با موضوعی که انتخاب کرده این من خواستم یک سوال از شما داشته باشم خیلی مختصر البته و جناب دانش مکلف هستم که برای ما جواب بدن برادر محترم قسمی که با شما معلوم است در سالهای متوالی پاکستان همچه تخطی های را متاسفانه انجام داده که ما ملت افغانستان با حکومت همه شهید از این هستیم برادر محترم آیا این گونه مشکلات تا وقتی میخواه حکومت افغانستان که ادامه پیدا بکنه اگر یا آیا با همچو حوادث با همچو مشکلات پیش آمده یا خوشحال هستند اگر خوشحال نیستند و خفه هستند چرا جلوگیری نمیشه وقتی که حکومت افغانستان از خود صبر و استقامت متاسفانه نشان میتره حکومت پاکستان از این استفاده خراب میکنه وقتی پاکستان مسئله دیورند جدی نگیره چرا افغانستان خوابت پس بیدار شوند همین موضوع را جدی بگیرند که یا این طرف شد یا اون طرف یا حق پاکستان شمرده شد یا حق افغانستان شمرده شد متاسفانه این شب ما در ترخم هم در گریه های داشتیم برالاوی از اینکه یا در اسم ملک طرفات داشتن خواستن که از ترخم از سربازای عزیز ما انتقام بگیرن متاسفانه که ناکام شدن در این باره هم اگر گفتنی هایی داشته باشم خیلی زیاد خوش میزم آقای دانش اگر روی تفسیر بکنم معلومات بتم
دانش سیب
خود نیست منطقه وردک سیب شد جواب بتن خب بله. شنوندی بعدی رو بگیریم بله شنوندی عزیز بفرمایین سیب
مهربانی کنید.
عرض سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان.
تشکر سرکسیب. بفرمین.
ما آقای نظر من یک مورد توضیح میخوایم. این بسیار جالب است که میتونه یک قدرت خاص هم باشه و از استفاده شوه. فکر میکنم که دنیا را خوبتر میتونه متوجه بسازن. چرا از این خصوصا در شرایط امروز هم میتونه از این قوت استفاده شوه که ما داریم که مطبوعات ما است. آقای اشرف غنی یه سوال مطرح میشه، همراه رئیس استخبارات صحبت کرد، رئیس استخبارات پاکستان، بعد نتیجه مذاکرات خود با مطبوعات افغانستان در جریان نماند که یک ذهنیت بگیره و از دمی طریق بسیار میتونه یک قدرت خاص باشد. آقای نظری خود دنیای مطبوعات است، امروز افغانستان ایره داره، افغانستان فضای بسته نداره. اول این سوال اساسی ما همیست که چرا نتیجه مذاکرات خود در ارباب رسانه ها در جریان نمان، مطبوعات که ایره بر مردم توضیح میکنن و آقای نظر دیگه ای کمی وقتی که از طریق مطبوعات روشنگری به وجود بیایه، این همی مطبوعات افغانستان میتونه یک قدرت خاص، یک صدای شود در ملل متحد برای افغانستان. قدرت نظامی امرای حل نمیتونه شو. امروز دنیا دنیای صداست، دنیای فکر است، از طریق ملل متحد. خب لابیگری درست است، ما لابی داشته باشیم، ولی علی تمام رسانه‌ها صدای مردم افغانستان چی قدر قدرت افاده میکنه برای تفهیم صدای افغانستان، برای سازمان ملل متحد، برای دنیا. همین یک توضیح میخوایم. یک سوال افاقی است.
تشکر.
بل اوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دولت زرمانیم به پختی ولایت نه تاچه تا درمانو تفکر
نه. سلامت و سیم. مهربانی که ارمانی سیم.
ورو را قدیم پختی که اومتال در آوائی یه و پتای جواری و خواله تیل همه که بوده
نه. بله.
و خبر بودی که ده چه وزا اشرف غنی و دوتا زمین بکنم اشه تاچه وز پاکستان ده دیس کالا غلطی. جان دیپلوماتان راجی ها راجی و در راجی. نه دیپلماتی مرو سره بل مرو سره بل حکمتون که جواب شو ورته که پاکستان ولاکی
صحیح ډیر زیات مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدون که لرو ځان معرفي که آزادی رادیو.
سلام محترم آقای ساروان، جناب محترم آقای نظر، مهمانان شما را عرض سلام دارم.
اختری صاحب
من خدمت شما عرض بکنم، از بسیار زمان طولانی است که ما با روابط دیپلماسی ما با چیز همیشه خدشه‌دار بوده. در طول تاریخ روابط دیپلماسی نشان میده که ما از 6 ماه اضافه در پاکستان با ما سفارت نداشته، همیشه در تشنج بوده. ولی صحبتایی که صورت میگیره بنیادی نیست، در سر اصل موضوع، سر اصل قضیه، دولتمندان ما جرأت ندارن در میز مذاکره موضوع را ارائه بکنن. به این خاطر است که موضوع از راه دیپلماسی هیچ راه حل نداره. روابط بین الملل میگه که جنگ هایی که به مسائل پیچیده سیاسی که از راه دیپلماسی رجحان نداره به جنگ باید متوسل شد. اینجا بر ما فرمول داده، ولی متاسفانه جرأتش نداریم. وقتی که اونا میرن از پشت سر میگه به پیشتر آقای سرش صحبت هایی که میگه پشت پرده میشه و این یا خیانت ملی از بر ملت، بر ازی که ملت کس در جریان نمیگذاره. همه تصمیم گیری هایی که بر منافع ملی است باید ملت در او سهم داشته باشه. بنابراین اگر ما دعوای دیورن داریم یا اگر ما دعوای دیگه خاک اراضی یک کشور در این یک عصر در این که ملل متحد موجود از روابط بین ملل است پن و سنیان است، ما از یو جای چیز ادعا میکنیم به حساب خاک یک کشور تقاضا داریم که ملحق کنیم، در حالی که چیز از امکان بسیار دور است. هر کسی که در با هر کشور یا هر کسی که در یک خطه زندگی میکنه تصمیم او میگیره، تصمیم همسایش گرفته نمیتونه. اینا خودشان باید به ملل متحد مراجعه میکردن اگر میخواستن. و در حالی که یک دوست ما میگه که این منطقه حائل است، در حالی که حائل بودن هیچ وجود نداره. اونا در پارلمان پاکستان نماینده دارن، آفتاب شیربو نمایندهشان بود و آقای دیگه که کرکت بازی کدیجه رای گرفت، اینا کلی در امور پاکستان شامل هستن. ما اینا
میگه قبایلی سیمونو بلکه دی افغانستان په دوه کلیو چې البته دی افغان چارواکو په وینا او زموږ د میلمه په وینا شاغل سپر په وینا چې وای دی افغانستان کلی دی او پاکستان غوښتل هلته سرشمیرنه یا نفوس شماری وکړي.
یک مشکل ما آقای ساروان، خو ما اصل امی هدف گفته نمیتونیم. مشکل اساسی دینمی موضوع تاریخی است. دیگه چیزا ابزار یا وسیله میشه که ما را نارام بسازن، ما را ضعیف بسازن، ما را چیز بسازن. ما در مقدر زمان یک خیانت دیگه هم ملی را مرتکب شدیم، اون عبارت است اما بیت المال ما را در یک راه منفی مصرف کردیم. اما عبدالرحمن خان هم که بیچاره به این راه دست انداخت به خاطر حفظ بیت المال دست انداخت. میبانمی اگر ما جرأت داریم میخواهیم پاکستان که می آیتش باید علنی در میز مذاکره امرایش بشینن موضوع را مطرح بسازن.
مانن اختری صاحب سلامت و سلامت
تشکر
و دم سلام. یه واردون که بل هم اخلو بیامل منو تنوبت ورکن مهربانی که ویسیب مهربانی سیب
نقیب الله سیب اولت پروان و سوری جل زراج
بله نقیب الله خان بفرمایی سیب
سلام بر شما و تمام مهمانان شما در برنامه
تشکر سلامت و سیب
نظر ما در ارتباط های تخطیه های پاکستانی بوده که بسیار مدد که پاکستانی تخطیه را علیه حکومت افغانستان و ملت افغانستان انجام میده جوزی که امو پاسخ به مثل دیگه قرآن خمشان میفرما که و جزا و سیعتن سیعت مثلا پاسخ بعد که جز بعد در غیر از او به کار دیپلماسی و به ارتباط از به ملل متحد شکایت شد و این چیزا که نتیجه نداده جز این کمی سران حکومت ما هر روز فریب میتن دو جنرالش یک بار میمون میاد دو جنرالش دیگه و رئیس پارلمانش دیگه و دیگه یه فایده است.
بله سب درست سلامت تو
زن حقیقت جزی که رسته یک توانمندی علمت یک نظامی بوده باشه که پاسخ شد به اون پاسخ همون شکل بده در غیر از اون ای به نتیجه از هر کسی هم نظری داره درست. که باید به ملل متحد شکایت شد و باید
تشکر نقیب الله خان
دیوان در کجاست این مرسه این در کنام نقطه افغانستان تجاوز داره
در از یاد تمنه نکر ودن نظر شد بیو مسئله چه چو کسو یاده و نوکره اخه داو چه وی افغانستان دیوار سر خبری نکوی غاخ ماتون که جواب دیوار که آیا افغانستان دستی کار کولی شی و کنه ده هم یو موضوع ده چه زموش ملمانه پی بس کولی شی.
بله یو رو آقای وردک دیگه جواب بدن ورزی که دندان شکن یک پا مربوط به آقای وردک از دیگه
جنرال صاحب دیگه
بله جنرال صاحب
برادر عزیز ما هم ما از روی احساسات گپ میزنیم بدبختانه به نقطه عمق که در افغانستان به کدام حالت قرار داره یکی ما متوجه دیگر نیستیم. از زمانی که روسا به افغانستان به اصطلاح تهاجم آوردن حالات افغانستان از روز تا به امروز از زمین تا آسمان به اصطلاح 80% تغییر کردن و قوت را که ما در زمان داوود خان داشتیم یا در زمان ظاهر خان داشتیم قطاع منظم به اصطلاح و تمام سلاح و تجهیزات وقت زمان که یکی از قطاعات بسیار قوی منطقه بودیم امروز نیستیم. امروز افغانستان در یک حالت گرفتار هستن که هم میدان جنگ بین المللی هستن که در این جنگ های رقابتی و نیابتی قدرت ها و استخبارات های منطقه و فراتر از منطقه که قدرت های جهانی هستن افغانستان قرار داره. افغانستانی که اقتصاد نداره، افغانستانی که نظامش به شکل به سیستم نظامی از او به شکلی که باید مجهز باشن مطابق به وقت عصر زمان مجهز نیستن. اول ما قوای هوایی ما را شما اگر در نظر بگیریم به احترام ما قوای هوایی بسیار ناچیز داریم، زمینی ما همچنان. دوم حکومت ما را اگر مد نظر بگیریم ببینیم که چقدر ملت افغانستان پشتیبان از حکومت هستن. چرا این جنگ ها با 75% در داخل افغانستان اوج پیدا کردن؟ بنان حریف ها و دشمن های بیرونی همیشه در کوشش ازی هستن که حریف خود ضعیف ساخته و از نقاط ضعف از او استفاده کرده و مرام های خود را پیش ببرن. چون در داخل افغانستان چی از نگاه نظامی و از چی نگاه ملتی به اصطلاح قوتی وجود نداره که ما جواب دندان شکن برشان داده بتانیم، مجبور مکلف هستیم که از روی مسالمت آمیز و از روی گفتار ما با اونها پیش بیایم. اگر ما یک قوت قوی مثل هندوستان واره می بودیم یا مثل ایران واره می بودیم، باز اگر در اون صورت جواب دندان شکن اگر حکومت افغانستان
می داد ما ملامت می کردیم. امی آقای سارمان آقای سپر قبل از اینکه مسئله دندان شکنی گپا را صحبت بکنیم، اول خود ما باید موقف ما روشن شود که ما خود ما چی میخواییم. یعنی اول امی معلوم نیست، هر کدام ما یک چیز میگیم، یکی ما پیشنهاد میکنیم جواب دندان شکن داده شود، دیگه ما میگیم از طریق مسالمت آمیز باشه. از او خاطر موقف خود ما هنوز چندان روشن نیست. در این مورد محترم آقای احمد شاسپر نظر شما چی هست؟
تشکر. من خو موقف تر دیره هده زما پا باور خو معلوم دی آغا دادی چی پا مشکی و مطلی و غوطه چی پلاس کلاسی جی داغا شاجات و سنست مشلا تر او سپا دی مرحله که نویو واقع چی د مصالحانه برخورد او د دندان شکن جواب و مرحله ته ورسیږو. موږ لا اوس په دې مرحله کې چې موږ د پاکستان ولسونو په مرسته او د افغانستان د ولسونو د ډیپلوماسۍ په مرسته پر پاکستان فشار راوړو او د نړیوال دوستانو له طریقه پر پاکستان فشار راوړو چې اولا په افغانستان کې چې دلته موږ ته نااعلان شوې جګړه راغځولې ده او پیشه کړې ده د دې جګړې مخه ونیسو، او په دوه مرحله کې بیا د ډیورنډ مسله هغه مسله ده چې باید زموږ کوشش او هڅه دا ده چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه دا مسله حل شي. دا یو معضله ده د دوو هیوادو ترمنځ، او بالاخره حل غواړي که لس کاله وروسته وي که پنځه کاله وروسته وي او که همدا نن وي، دا مشکل زموږ د دوی ترمنځ شته. زموږ کوشش د افغانستان د دولت کوشش خو تر اوسه داسې ښکاري چې لا او نظامي مرحلې ته د توسل نیت نه لري، او فقط د مسلمت امیزه لارې څخه دا مسله حل غواړي. خو په هر ترتیب څه د افغانستان دولت په دننه کې هم کمزوري ګانې لري او په کور دننه کې څه مشکلات شته، نو چې په نتیجه کې دوی لږې توانېدلي چې د اسنادو سره سم حتی په ملګرو ملتو کې هم دغه داعیه قویان طرحه کې او هلته خپل اسناد ولري.
سپر صاحب، یو مسله بل چې زموږ اوریدونکو ورته اشاره لرله، هغه دا و چې وایي د افغانستان حکومت وای کله چې پاکستانی چارواکي راځي خبرې کوي، مثلا دوی د ورستی مورد ته اشاره کوي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس راغی کابل ته ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. دوی وای څو اوریدونکو دې ته اشاره وکړه چې ولې لکه سرشک چې ولې دا مسله له ملت سره شریک نه کړه، خلک پوه نه شول چې دوی په خپل منځ کې په کوم موضوع خبرې وکړي. البته په رسنیو کې یوازې یو خبر راغلی دی، هغه دا ده چې وای ولسمشر غنی د پاکستان د سفر بلنه رد کړه. لدی سوا نور څه نه دی راغلی. دوی وایي چې باید دا خبرې له ملت سره شریکې شي.
زه هم د دوی سره عقیده یم، ډېرې خبرې دي چې باید پکې ونه ساتل شي، خصوصا دا ملي مسایل. کلي مسایل دا د دولت په ګټه هم دي بیانولې. په مطبوعاتو کې دا یوه برخه راغلې ده چې هغه د ولسمشر قاطع جواب و هغو بلنه ورکړې او دوی غوښتنې ځینې کړې دي چې څو تاسې دا غوښتنې عملي نه کوي، او د مداخلې د بندولو دا بعضې پېښې شوي دي، د هغو د عملیانو د سپارلو په برخه کې اقدام ونه کوي. زه تر هغو سفر نه کوم، نو نور تفصیلي خبرې
لیکن فکر نه کوي چې نور هیوادونه هم دا کار کوي. سپر صاحب، نور هیوادونه هم ټول خبرې نه افشا کوي. اول پاکستان یې افشا کړی دی، خدا خبرې دواړخي زیوی.
زه دا غته کې تراتلم چې خبرې کډیر مستوري نه وي او د ملي ګټ سره پټ ساتل په ټکر کې نه وي، نو ښه خبره دا ده چې ملت په جریان کې شي شول شي، او که چیرې ځینې خبرې د ملي منافعو د ملي ګټو سره په چکر کې واقع کېږي افشا کولی، نو هغه بیا نور هیوادونه هم ساتي په خپلو آرشیفونو کې، بیا پنځه کاله بعد لس کاله بعد دا وخت په تېرېدو سره بیا دا مسایل افشا کوي. نو په هر ترتیب زه په خپله د ولسمشر او د افغانستان د په کول کې د مشرتابه دغه دریځ چې اوس یې د پاکستان په مقابل کې نیولی دی تاییدوم، یې حمایه کوم، ملاتړ یې کوم. نن په کندهار کې د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په ارتباط، او هم
د همدغه پرونی وسلوالي جګړې په ارتباط ولسونه یو غونډه درلودل، کاملا ولسي غونډه وه. د تقریبا د سرحدي 15 ولسوالیو استازي راغلي وه، او هم په کندهار کې مدني فعالان هم موجود وه. زه هم په هغه غونډه کې وم. خلکو په ډېرو احساساتو دا څرګندول چې موږ د خپلو دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ یو، موږ ته اجازه وسي، موږ په خپله جګړه کوو مخته ځو. خو زه دا وایم چې لا بیا هم د افغانستان خلک د خپلې خاورې د دفاع علاقه لري، اراده لري، لکه پخوا چې په خلاف و ډیرو ابر قدرتو ته ماته ورکړې ده پر پاکستان هم غوښتلي دي. لیکن زه داسې فکر کوم چې اوس له هغه مرحله چې مخامخ سره ټکر راځي د دواړو هیوادو تر منځ هغه مرحله لري ده. اول دلیل یې دا دی چې د سرحد و اخوا ته د ډیورنډ د فرضي کرښو اخوا ته هم زموږ ولسونه پراته دي. نو که موږ یرغل کوو خو هغه ولسونه هم زموږ دي، یعنی موږ پوهېږو. موږ ډېر کوشش کوو، د افغانستان دولت ډېر کوشش کوي، د افغانستان د خلکو هم دا هیله ده چې زموږ ولسونه چې واغه طرف ته پراته دي، زموږ دوستان چې واغه طرف ته پراته دي، موږ باید متحدان د هغو سره په ګډه د پنجاب په برخه کې او په نورو برخو کې فعالیت وکړو، کړنې وکړو، اجراءات وکړو. نو یوه خبره، یوه هیله زما د افغانستان د سوداګرو څخه ده، د تاجرانو څخه ده، چې هغه دا ده چې د پاکستان د لارې خپل تجارت باید کم کړي او پر نورو بدیلو لارو دولت باید زمینه ورته مساعده کړي او دوی پر نورو بدیلو لارو تجارت وکړي. دا اول اقتصادي ضربه ده چې موږ یو پنجاب ته ورکوو. په پنجاب کې د کاروبار مخه نیول کېږي، پنجاب کې فابریکې تړل کېږي، پنجاب کې بیکاري راځي، او همدغه بیکاري کولای شي چې د پاکستان پر نظامیانو د ولسونو قوي فشار وارد کړي، ترڅو هغوی خپلې پالیسۍ ته د افغانستان په اړوند هم په افغانستان کې د مداخلې په اړوند هم په افغانستان کې د مورد دعوه ځکه پر سر خبرې په سوله ییزه توګه سر ته ورسي.
خب بیام یک پیشنهاد خوب است. البته تاثیر از این تا چه حد خواهد باشه او را دیگه باید سنجش بکنن چقدر تاثیر خواهد کرد به این موضوع. از دیگه طرف آقای خلیلزاد هم میگه که سر پاکستان باید فشار زیاد وارد شوه و همچنان بر افغانستان جامعه بین‌المللی زیادتر کمک بکنه که افغانستان بتانه اردوی قوی داشته باشه. منتها آقای سرشک یک سوال که ترکت مسئله مطبوعات و رول مطبوعات و از این قسمت یک موضوع به ذهن ما خطور کرد که از امکانات یعنی تبلیغات یا ساختن اذهان عامه جهان یک موضوع، یک مسئولیت هم کسایی که در مثل آقای سرشک و دیگران در خارج تشریف دارن مربوط به او هم میشه. ما دو مثال عمده از این برتان بگویم، یکی خو اسرائیل و دوم هم فلسطینیا، کسایی که در خارج کشور مهاجر شدن در اینجا اولادای خود قسم تریه کردن که اونا زبان انگلیسی یا زبان آلمانی فرانسوی را مثل زبان مادری خود یاد گرفتن و مثل از واتانستن مساله دردای خود به زبان بیارن، در تلویزیون های جهان برن، مطبوعات نوشته بکنن. حالا افغانایی که در بیرون افغانستان تشریف دارن، 30 سال از مهاجر هستن در اروپا، اینا چند نفر تانستن به طور مثال مثل آقای خلیلزاد باشه؟ یک آقای خلیلزاد، یک آقای خلیلزاد، یک آقای عمر صمد میگیم. این هم مسئله افغانستان رو باید در مطبوعات دنیا ترک کنن که از هان عامه جهان در مورد ما یک چیزی بکنن.
یعنی تاسی وشی یوازی در افغانستان مطبوعات کافی ندی، بلکه افغانان باید به خارج که هم مطبوعات و سر
ما خود در داخل یکی دیگر رو دو زده میریم. آقا طرفدارای آقای حکمتیار، طرفدارای آقای ربانی رو دو میزنه، او دیگر رو دو میزنه، ما در بین خود مصروف هستیم. منتها ذهنیت عامه جهان چطور آماده بسازیم به منطقه.
بله نو...
از او خاطر رول کسایی که در خارج مهاجر هستن، یعنی مثل تلویزیونایی که در امریکا هستن، یکی دیگر رو دو نزنن، مردم روشن بسازن که تا به سر سیاستمدارای خود فشار آورده بتانند. اما تو نیست؟
بله نو ملمانو نبواه رو چه دوید سوایی جناسب. بله.
جناسب چی میگین سیب؟
من در نظر بلکل تایید هم واقعا په اروپا که په امریکا که په استرالیا که یعنی په هر قاره ده امزکه که افغانان مهاجر لرو چلته تللی دی، په کالونه هلته ژوند کړی، اولادونه رسولی دی. نو که چیرې دوی هم غږونه د هر نقطې نه راپورته کړي او د خلکو اذهانو ته د افغانستان حالت ورورسوي، زه بلکل د سره موافق یم چې دا به یوه ډېر ستر قوت ځنې جوړ شي او ډیر سترت تاثیر په خلکو باندې وکړي او بل اخر دا مسله به حل ته مواجه شي. زه د سره بالکل موافقم، ډیر ښه نظر دی او الله تعالی دې وکړي چې د خلکو دغه مسلو ته متوجه شي او په دې باندې عمل وکړي. بالکل سل په سله کې ورسره موافقم.
بله سب ډیر زیاته مننه. یو مسله بلم جنرال سب کدی تم تاسو جواب وایست، هغه دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اصلي مشکل څه دی؟ دا چې زموږ یو شمېر اوریدونکو وایي چې ولي خبره پټه ساتل کیږي، باید خبره واضح شي. آیا پاکستان واقعا د ډیورنډ کرښې په خاطر فکر کوي چې له افغانستان سره مشکل لري؟ که دا ومنو چې لکه څنګه چې افغان چارواکي وایي، اکثر افغانان وایي چې پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي، دا ملاتړ د دې په خاطر کوي چې افغانستان د ډیورنډ کرښې منلو ته حاضر کړي، او کنه فکر کوي چې پاکستان تر دې پراخ اهداف او مقاصد لري؟
اصلا په د پاکستان پیدایښت په سیمه کې لکه څنګه چې اسرائیل په عربو کې شتون لري، د پاکستان موجودیت عین په اصطلاح حیثیت لري. پاکستان د ډیورنډ یو جز دی. تاسو ولیدل چې د دې په پیدایښت کې د کشمیر مسله د هند او د پاکستان په منځ کې ده، او د ډیورنډ مسله د افغانستان او د پاکستان په منځ کې ده. دا اصلا هغه ستراتیژیګانو ته کار کوي چې دوی د هغه ستراتیژیګانو په اسلام غږی دی، ورسره ملاتړ دی، او د دوی د پیدایښت نه تر ننه ورځه پورې د دوی سپورټ کار او د دوی ستراتیژي میکر دی. نو په دې اساس د تنها د ډیورنډ مسله نه ده، دلته نور د نړۍ د اقتصاد او د نړۍ د قدرت او د قدرتونو د پیشرفت او د قدرتونو د هغه مسلې شتون لري. نو په دې اساس باندې د پاکستان یوازې د ډیورنډ مسله نه ده، بلکې د ډیر لوی نورې مسلې دي چې پاکستان مختبی د خپل ملي منافع په خاطر باندې، د خپل قدرت په خاطر باندې، چې دوی دغه کومې لوبې چې ترسره کوي، دغه لوبې تر نن ورځې پورې چې ترسره کړي دي، هغه دوی ډېر څه لاسته راوړي دي. هغه پاکستان چې دېرش کاله په مخکې د خپل د مامورینو ته دوه کاله درې کاله ماسک نه شوی ورکولی، حتی په یوه سره کې دوه موټر نه شوی تېرېدلی. اما نن که تاسو ورشي ورته وګورئ، هاي ویګانې وګورئ، د دوی ښارونه وګوري، او د دوی ژوند وګوري، د دوی اقتصاد وګوري، د دوی په اصطلاح د اتوم چیښتن شول، نن په ساحه کې د قدرت چیښتن دي. نو زه فکر نه کوم چې تنها یوازې به د ډیورنډ مسله وي، تر ډیورنډ نه ډېر لوی نورې ستراتیژیګانې دي چې پاکستان سره شتون لري او کوشش کوي چې هغه ته ځان ورسوي.
اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې په 0909023540 او یا هم 0908225550 ټلیفون وکړي، او یا هم د سکایپ له لارې د سکایپ پته ده radio.azadi له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکو هم لرو د سکایپ له لارې، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر صاحب بر شما سلام، چاروان صاحب تاسو سلام، منو ته سلام، خو جمعه درته غواړم. ما خو اول سوال کوم، به یو نظر کوم ورک. سوال مې دا ده چې په 1900 کال کې چې پاکستان پیدا شوی دی، دغه ملمنونه مې پښتنه ده، او ټول ولس نه مې دا پښتنه ده چې دوی د افغانستان سره څه کړي دي. یو بل دا دغه مخکېني استاد دا خبره وکړه چې د دوستۍ د حضرت علی کرم الله وجهو معقوله ده چې درې ډوله دوستان دي، درې ډوله دشمنان دي، خپل دوست، د دوست دوست، او د دشمن دشمن.
درست.
خپل دشمن، د دوست دشمن، او د دشمن دوست.
بله.
نو اوس په دې کې موږ باید دا دغه وکړو، ارزیابي وکړو چې زموږ دوست څوک دی، دشمن هم څوک دی. که چېرته زموږ څوک دوستي او دوستي راسره کړي، خیر رسولي، موږ افغانستان ولس هېچا ته بد نه دي رسولي.
درست.
هر وخت کې پاک او سپین او درسته مستقیمه خبره کړې ده، خپل در په در خاورې په سر څلوېښت کاله روانه جنگ را روان دي، او پردي جنگونه دي. زموږ د افغانستان خلک غریب ولس دی، او زه او اشرف غني صاحب ته یو خاص کوم چې هغه لاړ شي، د یو کشر په صفت یو خاص کوم، یو وزر ورته کوم چې لاړ شي، او د جنوبي سوډان چې د اوس د یو سل درې نوي مملکت قرار لري، او خپل ازادي واغسته، د خلکو سره مشوره وکړي، سړی څنګه خپل قومونه آزادولی شي. ډیره زیاته مننه.
سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو.
ساروان صاحب آقای ظریف نظر تاسو او مهمانوتم سلامونه او ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ.
زه یو لن نظر لرم آقای ساروان صاحب
مهرباني
دا ټول د امریکا لاس دی کده امریکا لاس نه یک ملګری کای داسې ملګری به کړي وا لکه روسانو چې په سوریه کې ملګری کوي یا ایران ورسره کوي هغه ته وایي غلطه وایي چې غل در هغه کور ولا ته وایي او هغه و په میخو یې هم په نال باندې وایي په سوریه کې هیڅ شی راوصل په لیبیا کې هیڅ شی راوصل په مصر کې هیڅ شی راوصل صاحب همدغه ټول د امریکا که امریکا فشار پرې واچوي په پاکستان ولکه شور وخوري خو هغه په پټه ورته وایي چې زه به داسې وایم ته هر څه چې کوي هغه کوه.
سیده ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل شو. یو اورېدونکی بل اخلو بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما یو نظر دی.
مهرباني کوئ صاحب.
زما نظر هغه دی چې د داود خان په وخت کې دا ګوندونه تاسیس ول دا ګرد د پاکستان پالیسي وو او تر اوسه پورې هم دغه پالیسي روانه ده.
بله یعنی څه پالیسي؟
دا د ګوندونو چې اول وار د خلکانو ته نوبت ورکړي هغه پر سر د قدرت بیا دا نور وروسته پر سر د قدرت راوستل یو خو بل سره وي افغانستان په دغه رقم د منځه باسي.
صحیح ډېره زیاته مننه کور ودن. مخکې مو په دې خبرې وکړې چې پاکستان له افغانستان څخه غواړي میلمنو نظرم څرګند کړل، لیکن یو خبره چې په پاکستان کې د پاکستان په مطبوعاتو کې ډېره کیږي هغه دا ده چې پاکستان وایي چې دوی د افغانستان له درکه اندېښنه لري چې د افغانستان او هند نږدېوالی پاکستان ته تهدید دی او حتی دوی کله کله دا تور هم لګوي چې د هند استخباراتي اداره له یو شمېر پاکستاني ضد عناصرو سره کومک کوي او مرسته کوي. نو د پاکستان اندیشته څومره جدي ده؟ ځکه چې د پاکستان اندیشته ته هم باید توجه وشي که څنګه؟ سپر صاحب تاسو په دې اړه څه وایست؟
بله دا خبره خودرسته ده. پاکستان هم د یو دولت په حیث دا حق لري چې اندیشنو ته به جواب وویل شي، لیکن زه یو خبره کول عرض غواړم چې چې تاسو به مخکې د دا حکمتیار صاحب راتګ د سولې او پروسې ته او د هغه ویناوې ځینې اورېدلې وې، هغه پر طالبانو غږ وکړي چې طالبانو تاسو لاملین د امریکایانو د هغو د عسکرو د هغو د نظامي قوتو د پاتېدو او د ډېرېدو یاست. تاسو سوله وکړئ چې جنګ نه وي نو د امریکایانو دپاره بانه هم نه جوړېږي. نو پاکستان هم همداسې دی چې د افغانستان روابط یې په خپل چاپ د هند سره او د نورې دنیا سره زیات کړه، قوي یې کړه، پیاوړې یې کړه. که چیرې پاکستان مداخله نه کولی، که چیرې افغانستان و پاکستان ته خطر نه پېښولی، په افغانستان کې جنګ او جګړه ماران نه تمویلولی، نو افغانستان هم دا اتیا نه احساسول چې د نړۍ د دې سره د هغه سره د نړۍ د یوې خوا بلې خوا ته تلاش وکړي د خپل ځان د حمایې دپاره، د نظامي مرستې دپاره، د اقتصادي مرستې دپاره او نورو مرستو دپاره. نو پاکستان دا ادعا چې خلک یې لري چې د ده اندېښنه ده، دا اصلا دروغي نه ده. زما پاکه ده پاکستان صرف او صرف غواړي چې افغانستان خپل د خاورې، ټول افغانستان د خپل خاورې یو جز وګرځي. د ډیورنډ مسله هم واضح په ډیورنډ نه حلېږي، که دا ډیورنډ فرضي کرښه افغانستان ورسره رسمن اعلان هم کړي، خدای نخواسته پاکستان قناعت نه کوي. د پاکستان کرښه د افغانستان سره د امو دریاب باید وي، چې بیا د هغه طریقه څخه دی په مرکزي آسیا او په نورو هیوادو کې خپل فتوحات جاري وساتي. افغانستان یې خوړلې ګوله وه، مخکې هضم کړې وه. د افغانستان بازارونه خپل بازارونه او خام مواد یې پکښې تهیه کول او پاخه مواد یې ور وړاندې کول. اوس په افغانستان کې کوشش کیږي چې د خامو موادو د پخولو په خپل افغانان لاس په کار شي، خپل خام مواد په خپل پاخه کې خپل بازارونه په خپل لاس کې ونیسي، د دنیا د هر ملک سره چې اړیکې غواړي د مستقل هیواد په توګه اقتصادي اړیکې تامین کړي، بیلې لارې بدیلې لارې غواړي کې، او هم خپل اوبه مدیریت کې دا خپل اوبه په خپل هیواد کې مهار کړی سي او
ګان. تشکر.
د پاکستان حساسیت زیات کړی دی، پاکستان ته دغه مسله دا یو تبلیغاتي مسله ده
چې
د افغانستان د وابیت هند سره د انجشمن کړي دي کدی غواړي دا انجشنه د بین ولاړ شي نو لطفا د افغانستان سره خپل پالیسی کې بدلون راولي افغانستان دي د ځان دوست کې د افغانستان په دننه کې مداخله نه کوي افغانستان به د هر چا سره د نړۍ د ټولو هیوادو سره معاجل روابط قائم کړي
تشکر خب جنرال صاحب وردک آخرین سوال و آخرین جنبندی هم خواهد شد و یک دو دقیقه وقت ما مانده آقای ساروان بعضی از متخصصین بین‌المللی یک عادت دارن که امور میخوایم پرسان بکنم او ایست که از این وضعیت گدوردی یا این وضعیت ناامن به نفع کی ها است میگن مثلا میگن که اگر این گدوردی نباشه به طور مثال امی رهبرایی که در افغانستان است در رهبریت بودن نمیتونن در شرایط آرامی یا در پاکستان هم امی آیسای و دیگه دیگران نمیتونن باشن اگر آرامی باشه امی موضوع رو در نظر گرفته شما یک جنبندی بکنین که بریم بخیر
بلکل من ببینین منافع افغانستان همیشه با قربانی افغانستان دو بخش بردن یکی خائنین داخلی و دیگر هم دشمنان خارجی افغانستان که میخواستن افغانستان به شکل باید نگه داشت بکنن که در اینجا یک حکومت قوی وجود نداشته باشه اقتصادشان قوی نباشه علمیت باید پیش نره اتحاد اتفاق وجود نداشته باشه ملیت ها باید به ملیت و قسم ملیت پیش برن یا یک ملت نباشه بلکل 100% منافع به دو بخش هستن باید ما متوجه از دیگه پاشیم ما باید از ملیتگرایی برای ملت شیم یا قوت جور شیم تا که همه ارمان های دشمن های که همیشه به قربانی مردم افغانستان اونا منافع بردن اینها را به اصطلاح دفع کرده بتانیم یکانه رای نجات ما وحدت ملی در داخل افغانستان است و ساختار یک حکومت ملی و که تا بتانن که واقعا ارمان هایی که مردم با خود به گور بردن او را پوره کرده بتانن یگانه رای نجاتشان وحدت ملی افغانستان و یک قوت ملی و یک حکومت ملی که خدمتگار مردم باشه یگانه رای نجات همی چیز هستن
دیر ازیت مننه
زیادیت تشکر میکنیم از مهمانای محترم ما جنرال صاحب ظلمه وردک و محترم دکتر نجیب دانش که یک چند لحظه آمدن تشکر از اونام و محترم آقای احمدشاه سپر مسئول نهاد کاروان سال از ولایت قندهار از اشتراکشان تشکر میکنیم
لطاسی اوریدون که هم منندو یا در تخیله که چه در دیخ پروانه دو همسات هم واوری چه در مهاجره و کدوال و پرستونز و خبری که لپاکستان چخه پزوانگردی رول در افغان کدوال و دلیز راتک پیل شویده ل مهاجر سره چیراستانه شی بیت سمره